تاسو زینب بی بی اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بی بی څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دلو مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هیلې مې ومنې درنو سکونکو. هیله ده چې روغ او جوړ وي. ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاس وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست اخرنی شی به سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوم. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کی سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات را پاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راو پاري. هغه که زموږ منفي احساسات وسی که مثبت احساسات وسی. مثلا محرکات کې د سی یو بد پیښې کې د سی یو ښه پیښې چې موږ د خفګه د خوشحالي احساس وکړو، کې د سی یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کې د سی په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د مانوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلوم دره خبره ده چې موږ به خوشاله یو. نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه مانوي وضعیت درلودل مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري، دغه حالات د سبب کیږي چې موږ به هم خوشاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات را پروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات را پروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا کبد پیښوي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر مې ستکیږي. کچېږي شو سي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو د دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو د طبيع خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه جواب چې موږ دغه پیښو د دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوې د طبيع خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی موږ احساسات د همدغه محرکات په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي یا بهرني عوامل دي چې موږ احساس را پاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول، دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګوڼه، د شور یا ګڼه ګوڼې څخه ډک چاپېریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کېږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته سي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادوو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په هکله موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا، د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې غبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. غبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته سو، یو پیش رامنځته سوه، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو، دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای سي چې احساساتي عکس العمل وسي، کېدای سي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای سي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګون نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګون نه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د چګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو، سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کوو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چې غوهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې غوهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکار کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکار کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستي غبرګون دي چې موږ ښکار کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه وروسته فکر وکړو، د څو لحظو لپاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستي غبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګ بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفاسو ډېر ژر په ژړا کېږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یا نه خفایو او ژاړو، دا هم هغه سمدستي غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي، چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، داغه پر ځای موږ فکر کوو، شغور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، داغه څخه ورسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری غبرګونه نه وای، یعنی هغه غبرګونه نه چې د فکر کولو څخه ورسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناس یو آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا ورسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لري کول، یو ډیر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډیر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لري کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه و څېړو، بیا ورسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا ورسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری غبرګونونه یا فکری احساسات ویل کېږي. راځو دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، د هغه محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکاتو پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو شاید وکولای شو شخص له عمل ښکاره کړو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلې کیږي. د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخ او څیرو سرچینه معلوم کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او له منځه ولاړ شي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو سکونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې داس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلام او نیکی هیلې مې ومنې در نو سکون کو هیله د چرغ او جوړ بیا است او خپل مهم تر دې مهال په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص تویم هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي در نو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و احساساتو په پیژندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومولو پیژنو دا چې خپل احساساتو نومولو پروسه سره ول پروسه ده د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یوه اساسي برخه ده یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو او پس خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کې شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیوړی کولای سو تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخستل سي مګر تاسو نظر ته کوم خاصه پاملرنه ونه سي یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي تاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خستل سي نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر ډیر د ناامیدۍ یا ناهیلۍ هم به ارزښت احساس وکړي ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کی ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانه خیستل سو که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنی او دا وایست چې زه په قهر یم زه غوسه یم نو تاسو به وکولی سي په شر ول سره فکر وکي او د احساساتي خبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړي یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ ځان ډیر به ارزښت احساس کی په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولای سي چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي تاسو په هیڅ چې تاسو په قهر کې یاست نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه خبرګون په شډه ول سره مدیریت کولای سي کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسي شپو هزنی ولري نو دلته دې چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشو تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکاره کړئ یا څو لحظې صبر وکړئ ځان آرام کړئ ورسته خپل دغه احساس په شډه ول سره بیان کړئ او یو شاک سره عمل وشو برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنه رامینسته سي نور هم خلاګان احساس په وجود کې رامینسته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات تاسو پر کړنو تاسو په رویه باندې هم ډیره منفي اغیز لري تاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای شئ چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چاري په شړل سره مخ ته یوسي او نسی کولای چې سمي ټولنیزې اړیکې ولري رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دي او پرواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان شپې جندلې سي د احساساتو نمول زموږ سره د امرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو شپو تر لاسه کو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه په تر لاسه کو او شی وپیژنو د عاطفي فشار کمول کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه شی وپیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسې ډېر په قهر یاست، تاسې پوهیږئ چې دغه که چیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې، تاسې وپوهیږئ چې ستاسې نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسې خپل احساساتو ته متوجه کیږئ چې تاسې د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسې خپل احساس دلته وپیژنئ، هغه کنټرول کوئ، نو تاسې کولی سئ د دغه منفي احساس شدت راکم کړئ. او دلته دی چې بیا تاسې خپل عاطفي فشار راکموئ او ستاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نومول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نورو ته هم په واضح ډول سره خپل حالات تشریح کړو. یعنی که چیرې تاسې خپل احساسات وپیژنئ، د هغه سرچینه معلومه کړئ او وکولی سئ دا مهارت ولرئ چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړئ، نو تاسې خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په هکله وایاست، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوئ، خپل حالت ورته تشریح کوئ. دلته ستاسو ترمنځ یوه ښه اړیکه رامنځته کیږي. نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسې اړیکې د نورو سره کوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځو دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسې د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې احساسوئ. خپل احساس، یا کله چې تاسې په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسې خپل احساسات صرف نظر کوئ مه. هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکي، هغه ته وخت ورکي. وروسته مو بدن ته فکر وکړي چې فزیکي نشي هم مجول چې د احساساتو څرګندونه کوي. مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سوروالی، دغه حالات ته هم متوجه وسي. خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بي ارزښت نه دي. نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مه، هر یو ته وخت ورکړئ او هر یو ته تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی. مثلا تاسو څنګه احساس لري، هم هغه څه باندې که چیرې خوښ یاست، نو د خوشحالی، د بریا احساس، یا د سلور نمونه ورکی. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لري، هغه مثلا کېدای سي ناهیلي، یوازې توب، یا نور دلایل ولري، تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفګان د احساس لپاره لري، هغه په هغه نمونه سره یاد کی. که چیرې په قهر یاست، غصه یاست، نو د ناراحتۍ، د خشم، یا قهر نوم ورکی. که چیرې ویرېدلی یاست، نو ویره، اندېښنه، یا بې اعتمادي دلیل کېدای سي، او تاسې همدغه نوم ورته ورکی. که چیرې احساس مو د مینې احساس وي، علاقه، جذبه، او محبت نوم ورکی، نو خپل احساسات د نومونو په مرسته سره هم تاسې کولای سي تعریف کړئ. د خپل احساساتو شدت وپیژنئ. کله چې تاسو کوم احساس لري، هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري، تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ. خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ. مثلا لږ خفقان، منځنۍ خوشحالي، یا ډېره غوسه. همدغه نومول یعنی همدا دی چې تاسو په یوه برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفه یاست، ډېر خفه یاست، منځنی، څنګه چې یاست هغه سلوم ورکی، هغه سه درجه ورکی. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ. خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همهغه سه بیان کړئ. خپل د ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپل نږدې ملګرو سره همهغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ، او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي، او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفقان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بې ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان کړئ. راځو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات تعریف کړو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالی دي د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو په ښه ډول سره مو مدیریت کړو نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو مثلا تاسې یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسو خپل احساس وپیژنئ خپل احساس مو درکړئ خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه هغه ته مو نوم ورکړئ نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ هغه کنټرولوئ یعنی هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوئ هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ نو دلته دی چې ستاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي د شخړو حلول کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په شډه ول سره حل کېدای شي ذهني روغتیا د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي یعنی کچېره موږ خپل احساسات وپیژنو هغه ونمو نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا د احساساتو نمول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري کله چې تاسو خپل احساسات ونموئ هغه احساسات چې څنګه دي په هغه شکل سره بیان کړئ د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي تاسو کولای سي په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ کچېره موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو دا به د فشار د زیاتېدو د اړیکې په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي کچېره خپل احساسات درک نکو خپل احساسات ونه پیژنو نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي مثلا موږ خفه یو د خفګان احساس لرو خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دي سرچینه یې څه ده دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو نو دلته نور هم فشار زیاتېږي اړیکې مو نورې هم خرابېږي ځان ګوښه کوو د خلکو سره ټولنیز اړیکې مو راکموو اړیکې مو خرابېږي نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو نو ځکه د احساساتو نه نومول که چېرې خپل احساسات ته نوم ورنکړو نو فشار د زیاتېدو د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن مجدته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي اړیکې مو خراب سي یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو نو دلته دغه حالت مجدته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا پد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو د نن زده کوونکو په پایله کې ستاسو لپاره فعالیت لرو د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي کچیر هم دغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي خفګان مو درلودي تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود په پایله کې دا ولیکئ چې تاسو خبرګون ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت ولري خدای مو منځ